اجرایی رئیس عبدالله وی هندوستان ته ورستای سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په پم کې د شغلی عبدالله د چهار شمې پورز لزینو وزیرانو او سوداګرو سره نیوی جیلی تبلار سی. د ورزګان محلي چارواکي وی توانې دلی په مرکز ترین کوټ کې ولایت روختون بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي. تیره اونۍ په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله د ولایت روختون ترڅنګ نږدې شپېته صحي مرکزونه وتړل سول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 15 یو ورځنیو مسابقو لپاره نن بنگلادیش ته روانه سوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې دغه هیواد ته د ایراني اتباعو پر سفر محدودیت وضع کړی. ولسمشر ټرمپ دغه محدودیت د اتو هیوادونو لکه شمالي کوریا، ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، وینزویلا، یمن او چاد هیوادونو پر اتباعو لګولی. د عراق د کردانو په کورواکي سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټوله پښتنه کې رایه اچونه روانه ده. د روسیې او پاکستان ځانګړو ځواکونو د روسیې د شمالي قفقاز په یو جمهوریت کې د دوو اونیو لپاره ګډ روزنیز تمرینات پیل کړل. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ائتلاف د ممکنه غړو پر جلبولو غور کوي. پرون د هغې محافظه کار عیسوي د سوسیال اتحاد بلاک د ملي انتخاباتو پر مهال د تمې خلاف د لږو رایو د خپلولو له کبله په کمزوري موقف کې راغی.
مننه کوم. سلام محمد صالح. او د سپورت له ډګر به مو د مهمو خبرونو مرزي احمد سي خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ترکمنستان سالون دننه د آسیایي سیالۍ په لړ کې د افغانستان د فوټسال لوبډله د برونزو د مډال د ترلاسه کولو په هدف سبا د جاپان سره د لوبې ډګر ته ځي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د کابل پر وخت 4:30 پیلېږي. دغه شان د فوټسال ملي لوبډلې د دغو سیالۍ په نیمه پای لوبه کې پرون ایران ته لوبه 2-2 پر وړاندې وبایلله. د فوټسال سیالۍ نیمه پای لوبې ته د افغانستان ترڅنګ د ایران، جاپان او ازبکستان د فوټسال لوبډلو لار موندلې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د بنګلاديش د 19 کلنو له ملي لوبډلې سره د 15 ورځنۍ سیالۍ په هدف نن بنګلاديش ته ولاړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې لوبې د سپتمبر 25 نیټه پیلېږي او د اکتوبر په 6 پای ته رسیږي. د دغو سیالۍ هدف د آسیا کپ او نړیوال کپ لپاره د 19 کلنو د لوبډلې تیاری ده. د یادونې ده چې د 19 کلنو آسیا کپ سیالۍ د روان کال په نومبر کې په مالیزیا او نړیوال کپ د راتلونکي 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې 6 تر 26 نیټې په نیوزیلند کې ترسره کیږي. او دغه راز د کاپیسا د تګاب د کرکټ لیګ سیالیو اتله د تګاب وزانو لوبډله شوه. د تګاب ورزشي مسؤول عیسی صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لیګ پای لوبې ته د تګاب وزانو او تګاب اتلانو لوبډلې ووتې چې پرون تګاب وزانو په ټاکلو شلو اورونو کې سیالي لوبډلې ته 193 منډې هدف وټاکه، خو تګاب وزانو دغه هدف پوره نه کړ او لوبه وبایلله. د ښاغلي صافی په خبره دغه سیالي هدف په تګاب کې د کرکټ لوبې وده او د ځوانانو د ورزشی استعدادونو پیاوړتیا ده. د تګاب د کرکټ لیګ سیالیو 15 ورځې دوام وکړ.
بیا هم یو سپورتي مسله. د برتنوي شاهزاده هری له خوا پای جوړ سوی سیالیو کې هغه سرتیری برخه اخلي چې د دندې پر مهال ټپیان سوی وي. د سیالۍ سږکال په کاناډا کې کېږي او د افغانستان په شمول د 19 هیوادونو معلول سرتیری ګډون پکې کوي. نور تفصیل ملالی بشیر کوي.
له افغانستان څخه اوه افغان سرتیری په انویکټس سیالیو کې ګډون کوي. دوی به د 19 بیلابیلو هیوادونو له سرتیرو سره په دغو سیالیو کې برخه اخلي. دا لوبې پارالمپیک نړیوالو سیالیو ته ورته دي چې د معلولینو لپاره ځانګړې وي. په افغانستان کې له ګڼ شمېر معلولو سرتیرو څخه یوازې 8 انتخاب سوي دي. افغانستان دغو سیالیو ته د لومړي ځل لپاره دومره کسان لیږلي دي. دا سیالۍ انویکټس نومیږي او درې کاله مخکې د برتانیې د شاهزاده هری لخوا جوړې سوې. شاهزاده هری د برتانوي ځواکونو د افسر په توګه 2 په افغانستان کې ګورمارل سوی. د انویکټس معنا په لاتیني ژبه کې نه فتح کېدونکی دی او د معلولو سرتیرو د سمبول په توګه کاریږي چې دوی په جګړو کې ټپیان سوي وي او د لوبو له لارې پر خپل ذهني ټکان بریا موندلی سي. نثار احمد له هغو افغان سرتیرو څخه دی چې سږ کال په انویکټس سیالیو کې ګډون کوي. د کاناډا ته تر سفر مخکې رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي دی وایي زه ډیر خوشحاله یم چې له خپلو ملګرو سره کاناډا ته روان یم. موږ هیله لرو چې هلته سیالۍ وګټو او د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې لوړ کړو. د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ د یو پلاوي په مشرۍ د انویکټس سیالیو په پرانیست غونډه کې د ګډون لپاره د شنبې په ورځ کاناډا ته ورسېده. دې له شهزاده هری او د کاناډا له صدراعظم جسټین ترودو سره وکتل. دې امریکایي سرتیرو ته په خبرو کې ډاډ ورکړ. انویکټس سیالۍ لومړی ځل د امریکا په اورلانډو کې په 2014 کال او دوهم ځل په فلوریډا ایالت کې په 2016 کال کې وسوې. تر 1550 زیات لوبغاړي په دغو سیالیو کې د کاناډا په ټورانټو کې ګډون کوي. سیالي د رواني سپتمبر میاشتې له 23 څخه تر 30 پورې دوام کوي. په دغو سیالیو کې غشي ویشتل، سپورت، کشتۍ چلول، د چوکۍ باسکټبال، ټینس، رګبي، وزن پورته کول او والیبال شامل دي.
بیا هم د افغانستان پر مسلو پاتې ژو. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې له نغلو څخه ننګرهار ته د برېښنا تېر سوي مزې اکثرا د لغمان په بادپشت سیمه کې پرې کېږي. نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل په خاطر یې پر مرکزي دفتر منلی چې د بادپشت ولسوالۍ ته به په راتلونکو یوه نیمه میاشت کې برېښنا تېره کړي. په دې اړه نور تفصیل شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار برېښنا ریاست چارواکي وایي بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا پرې کولو اساسي حل لپاره یې د مرکزه دغه ولسوالۍ ته د برېښنا ورکولو غوښتنه کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي. دا څرګندونې د ننګرهار د برېښنا رئیس امید سبا د یکشنبې په مازدیګر په یوې خبري ناسته کې وکړې. نوموړي وویل ننګرهار او لغمان ته د نغلو تېره شوې برېښنا ډېر کله د لغمان ولایت بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پرې کېږي چې له امله یې خلکو ته ګډې ستونزې پیدا کړې. دی وایي د دې ستونزې د اساسي حل لپاره یې د مرکز څخه دغې ولسوالۍ ته برېښنا منظوره کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي.
همیشه ټول مشرقي ول ننګرهار لغمان اکثرا بعضو حالاتو کې متضرره کیږي. نو د دې لپاره موږ یو اساسي او بنیادي کار څه وکړه، هغه دا چې لغمان د بادپخ ولسوالۍ ته باید برېښنا راشي. یعنې په یوه نیمه میاشت کې موږ به د بادپخ برقي تجهیزات د کابل نه مکمل شي.
ومې سبا دغه راز په ننګرهار کې د برېښنا د پرچاوي په تړاو وویل چې د اوبو کموالی او راتلونکي کال لپاره د اوبو ذخیره کول د دې لامل کیږي چې پرچاوي زیاته شي.
چې د برېښنا پرچاوي فکر نه کوم دا یو نوی داستان وي. په ننګرهار کې کله نا کله چې موږ تاسو د اوبو په سکتور کې کموالی راشي، یا موږ دې ته مجبوره یو چې راتلونکي کال لپاره یو څه اوبه ذخیره ګزارینو لپاره، په دې کې بیا موږ خپل ترسیم اوقات لرو منظم. هیڅ نو خدای نه خواسته تاسو دا تشویش ونه لرئ. زه تاسو ته پوره اطمینان او ډاډ درکوم چې د موږ موجوده برېښنا دې په غلط شکل یا د دې نه د سوء استفاده وشي.
خو یو شمیر مدني فعالان بیا د ننګرهار شته برېښنا د مافیایي کړیو په لاس کې لیدلی بولي. شکرالله مشکور او نوراغا ځواک بیا له حکومت غوښتنه کوي چې د برېښنا شرکت دې له مافیایي کړیو خلاص کړي تر څو ټولو ښاریانو ته په سمه توګه برېښنا ورسیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سمو شخلا ازادي راډیو ری دوستان اوس مرزو یوې نړیواله مسلې ته. د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه پیل سوې ده. له دغې ټول پښتنې سره بغداد، انقره او تهران کلک مخالفت کړی دی. خو د کوردستان د سیمه ییزې ادارې مشر ویلي چې له بغداد سره یې شراکت ناکام سوی او بیرته د عراق د پولو دننه شراکت نه ورګرځي. نور یې نوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د بغداد له ګواښونو سره سره چې ویلي دي د عراق د یووالي د ساتلو لپاره به جګړه وکړي. د عراق په خود مختار کردستان سیمه کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه یا ریفرندوم نن سهار پیل شوی او مستحق رای ورکوونکي د رای مرکزونو ته ځي او خپلې رایې کاروي. د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود بارزانی ویلي چې نننۍ ټول پښتنه چې اجرایي بڼه نه لري د دې سیمه د خپلواکۍ لپاره د خبرو اترو د اوږدې پروسې لومړی ګام دی. د عراق کردستان له 1991 کال رئیس خود مختار دی او د اسلامي دولت څخه دریزي ډلې داعش په وړاندې جګړه کې مهمه ونډه لرلې ده. په کردستان کې شاوخوا 2000 د رایې ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت د سهار له 8 بجو پرانستل شوي دي او په سیمه کې له 15.3 میلیونو زیات وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. د پلان له مخې د رای ورکولو مرکزونه به د 1200 ساعتونو لپاره پرانستې وي. کسان په دې کې شک نشته چې په دغه ټول پوښتنه کې به ګډونوال په غوڅ اکثریت خپلواکۍ ته رای ورکړي، خو لومړنۍ نتیجه به په 40 ساعتونو کې اعلان شي. مسعود بارزانی پرون په ایربل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له بغداد سره شراکت ناکام شوی او دوی به بیرته ورونه ګرځي او په ټولو کردانو یې غږ وکړ چې په سوله ییز ډول رای ورکړي.
له
بغداد سره زموږ ډیالوګ به د دو ګاونډیانو تر منځ پر ښو اړیکو ولاړ وي. لکه څنګه چې د یو هیواد شراکت ناکام شوی، موږ به بیا د یو ناکامه شراکت پر سر خبرې ونه کړو. ملګری ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو لویدیځو قدرتونو اندېښنه ښکاره کړې چې دغه ریفرندوم ښایي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې پام بلې خواته واړوي او په لانجمنو سیمو کې ښایي د شخړو د رامنځته کېدو سبب شي. له دغه ریفرندوم سره د بغداد شیعه حکومت، ګاونډیانو ترکیه او ایران هم چې په خپلو هیوادونو کې کردان اقلیت مخالفت کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې که د خپلواکۍ لپاره د عراق د کردستان ریفرندوم د ترکیې ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، انقره به د نړیوال قانون له مخې له ټولو امکاناتو کار واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی د یکشنبې په ورځ په ټلویزیوني وینا کې دغه ریفرندوم د اساسي قانون او د مدني سولې خلاف وباله. عبادی وویل بغداد به د هیواد د یووالي د ساتلو لپاره له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي.
وسيبقى العراق لكل العراقيين
موږ به هر هغه چاته اجازه ورنکړو چې د خپلې خوښې سره سم عراق غصب کړي پرته له دې چې پر نتایجو فکر وکړي. په تهران کې هم د ایران د ملي امنیت د عالي شورا ویان کیوان خسروي وویل چې هیواد د عراق د حکومت په غوښتنه د کردستان له سیمې سره ټولې الوتنې بندې کړې دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وویل چې اردوغان او د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلیفوني خبرو کې د دغه ریفرندوم په اړه خپلې اندېښنې سره شریکې کړې او وویل چې هغه ښایي په سیمه کې د ګډوډۍ د رامنځته کېدو سبب شي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي چې هیواد به هیڅکله هم له خپلو جنوبي پولو سره د هر نوي دولت جوړېدل یا د سیمې د موقف بدلېدل ونه زغمي. د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود بارزاني ویلي چې دی تمنه کوي چې له ټول پوښتنې وروسته به د کردانو د خپلواکۍ په وړاندې د نړیوالو سخت عکس العملونه ډیر دوام وکړي. هغه همداراز هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له دغه ریفرندوم سره به سیمه بې ثباته شي او ژمنه یې وکړه چې په سیمه کې د نویو پولو د ایستلو غوښتونکی نه دی. د عراق د کردستان چارواکو ویلي چې دغه ریفرندوم په درې ولایتونو د هوک، اربل او سلیمانیه کې چې رسمان د کردستان په خود مختاره سیمې پورې تړلي او هم په یو شمېر څنګلورو سیمو کې ترسره کیږي. د تیلو بډایه کرکوک، مخمور، خانقین او سنجار هغه لانجمنې سیمې دي چې پکې دغه ټول پوښتنه ترسره کیږي. کورد پیشمرګه جنګیالیو له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې په ترڅ کې پر اکثرو دغو سیمو خپل کنټرول ټینګ کړی دی.
و امرتل چې د عراق د کردستان د سیمې خلک نن د خپلواکۍ لپاره په یو ټول پښتنه کې رای ورکوي. که څه هم دې ټول پښتنه د عراق د کردستان په مرکز اربیل او نور نړۍ کې خورا زیات هیجان رامنځته کړی، خو په عین حال کې د عراق حکومت او نړیوالې ټولنې انتقاد پرې کړی دی. دغه ټول پښتنه د یو خپلواک دولت رامنځته کولو لپاره هیڅ راز حقوقي او اجرایي بنسټ نه لري او د کردانو په سیاسي سرحدونو او ملي حاکمیت کې هیڅ راز بدلون نه راولي. نو کردان دا ټول پښتنه د څه لپاره کوي؟ همدا پښتنه احمد تکل په کابل کې د ستراتیژیک او سیمه ییزو څېړنو د مرکز لاتیرون کې حکمت الله ځلان سره د مرکه په پایل کې کړی دا.
تر ټولو مهم څه په دې برخه کې دا دی چې بغداد له کردانو سره د حکومت په شریکولو په سیاسي برخه کې پاتې راغی. نو ځکه کردان اوس د عراق د حکومت د پاتې راتګ نه استفاده وکړي. له بلې خوا په اوسني وخت کې کردانو ته دا په ګټه ده چې لږ تر لږه راتلونکي کې د یو خپلواک دولت د جوړولو لپاره د یو فشار آلی په توګه استفاده وکړي، ځکه دوی همدا اوس هم نیمه خپلواک دي او کورواک اداره لري، خو بیا هم دوی په دې باندې بسنه نه کوي.
کردان یوازې په عراق کې نه دي، دوی په دغه کنج دي، ترکیه، ایران، سوریه او عراق کې سره یو ځای شوي دي. فکر کوي کردانو کې به دومره زور وي چې له دومره ځواکمنو هیوادونو لکه ایران، ترکیه نه خپلواکي ترلاسه کړي؟
له شک پرته کردان احتمال ډیر زیات داره چې له دې ټول پوښتنې وروسته تر یوه بریده وځپل شي، ځکه تاسو پوهیږئ چې کردستان په وچه کې راګیر منطقه ده. کردان د خپلو نفتو صادرولو لپاره یوازینۍ لاره چې لري ترکیه ده، او د ترکیې او ایران په څیر د واکمنو هیوادونو مخالفت د کردانو لپاره ستونزمنه ده چې دوی په سیمه کې یو خپلواک هیواد او دولت رامنځته کړی شي. له بلې خوا ایران په سیمه کې به عملا درگیر دی په عراق او سوریه کې. څو ورځې مخکې موږ واورېدل چې کرکوک هغه سیمه چې د بغداد او کردستان اقلیم ترمنځ اختلافي سیمه ده او هلته کردان حاکم دي، په مقابل کې کردستان اقلیم مشر مسعود بارزانی هم آمادګي وښوده چې په کرکوک کې به موږ د ټول پښتنې لپاره وسلوالې مبارزې ته هم چمتو وو. خو د کردانو پوځ پیشمرګه د داعش ډلې ضد ائتلاف کې اوګه په اوګه جنګیږي، نو د نړیوالو توجه یې جلب کړې ده او په همدې توګه دوی ته یو څه زمينه مساعده شوې ده چې خپل بعد هم تقویہ کړي. خو په اوسنی وخت کې سخت ښکاری چې په نږدې راتلونکي کې کوردستان خپلواک شي او له عراق نه جلا شي.
ځلان صاحب، کوردان په دې سیمه کې خو تقریبا هر خواله خپل دښمنانو سره مخامخ دي، په نړیواله کچه کوردان دوستان هم لري؟
دا اوس مهال چې دوی له دومره مخالفتونو سره سره ټول پښتنې په لور لاړل، نو د دې ښکارندوی کوي چې د پردې تر شا له دوی سره واکمن لاسونه هم شته دي. په دې برخه کې د دوی پاوځ مهمه برخه ده چې له نړیوالو سره د دایزه د ائتلاف کې زیات پرمختګ درلودلی دی. نو نړیوال ائتلاف چې په سر کې امریکا ده، هغوی که څه هم ظاهرا د دې مخالفت کوي خو له کوردانو سره نږدې پاتې دي. او همدارنګه نور په سیمه کې اسرائیل دي چې هغوی د ټول پښتنې ملاتړ کوي، او هغوی په نړیواله کچه د کوردستان د خپلواک دولت چې له عراق نه بجلا کیږي د دې یو قوي ملاتړی بلل کېدای شي.
نن ټول پښتنه تر سره کیږي، نتیجه به معلومه شي، او ټول اټکلونه هم همدا دي چې شاید جواب هووي د خپلواکۍ لپاره. سبا به څه پیښیږي؟
یو څه چې تر وحده احتمال لري هغه دا دي چې که څه هم دا ټول پښتنه اجرایي اړخ نه لري او د عراق د اساسي قانون خلاف ګام دی چې پورته کیږي، نو ترې وروسته د شخړو احتمال ډېر زیات دی. په دې برخه کې د سیمې هیوادونه هم خپل اندېښنې لري او هغوی به هم په دې برخه کې خپل ګام اوچتوي. لږ تر لږه ګټه کوردانو ته دا ده چې دا سیمه د خپلواکۍ لور ته نږدې کوي، خو هیڅوک نشي ویلی چې دا ټول پښتنه به هغه څه پایلې ولري لکه څرنګه چې اوس مخکې کوردان ورته په هیجان کې دي، ځکه دا کوردستان سیمه په داسې وضعیت کې نه ده چې هغوی دې په اسانۍ سره په سیمه کې خپلواک او یو قوي دولت جوړ کړی شي. او دوی به په هر صورت له دې سیمې د هیوادونو او د عراق له مرکزي دولت سره یو سودمن توافق ته اړتیا ولري. له هغو پرته مشکله ده چې دوی په سیمه کې په اسانۍ سره یو قوي دولت جوړ کړی شي.
په کابل کې د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څېړنو د مرکز څېړونکی حکمت الله ځلاند چې له احمد تکل سره د عراق د کوردستان سیمې د خپلواکۍ پر څرنګوالي خبرې کولې. اوس هم د خبرونې پای شي بوت ورسېدلو یو کلی زر ژغون ډراما خپرېدو ته چمتو ده. اورېدو ته را سره پاتې
یو کلی زر غاګونه.
د یو کلی زرغونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغونه په ډرامه کې مو واوریدل چې یو پلار تر لمانځه وروسته په پولیسو کې افسر لور ته دعا کوله چې خدای دې د وطن د خدمت په لاره کې کامیاب کړي. اوس به واورو چې ګل محمد دکاندار څه شي ته حیرانېږي.
صاحب، ولې د دکان په دروازه کې ولاړې؟ راځئ د ننه راځئ.
سمه ده چې تاسو اجازه وکړه درځو. افسر کریم خانه، دا نور پولیسان د دکان له مخې لږ لرې ودرېږي چې چاته مزاحمت ونه شي.
سمه ده امر صاحب، هغوی مې مخکې پوه کړي دي چې په مناسب ځای کې ودرېږي.
ښه، دکاندار وروره، ستاسو نوم ګل محمد دی؟
هو صاحب، خاورې ګل محمد یم، مهرباني وکړئ راشئ دلته په دې بوجۍ کښېنئ. دا کلی دکان دی، چوکۍ نه لرو.
کور ودان، کېناستو ته نه یې راغلي. له تا نه یو څو پوښتنې لرو.
څه له ما نه پوښتنې؟
ورخطا کېږه مه، موږ ستاسې مرستې ته راغلي یو.
په عزت اوسئ، خدای مو هر کله راوله.
عامر صاحب، اوس چې ګل محمد خان لږ ډاډه شو، د سودا خبره هم ورسره وکړه.
افسر کریم خانه ښه خبره دې وکړه. ښه ګل محمد وروره، ته خو په دکان کې ترشی او مربام خرڅوې، همداسې ده؟
همداسې ده،
خو موږ خپل هم د ترشی او د اچارو خرڅوونکي یو، ځکه خو ډېر خاندو نه.
دا کله کله ځکه وخاندو چې لږ څه مربام هم راوړې ده. افسر کریم خانه، لکه څوډې نه د مربا او اچارو بوتلونه راوباسه چې دکاندار ګل محمد یې وګوري.
سمه ده امر صاحب، په سترګو.
دا خو امیر صاحب، دا خو زموږ له کور نه خلاص شوي بوتلان دي.
رښتیا وایې؟
هو.
مبارک شه ګل محمد خانه.
څه؟
ستاسو له کور نه چې چا غلا کړې وه هغه کسان افسر مرسل نیولي دي. دا بوتلونه مو ځکه دلته راوړل چې زموږ اطمینان حاصل شي.
امیر صاحب، دا هماغه زموږ بوتلونه دي.
ښه ده. رښتیا ګل محمد خان وروره، اورېدلی مې دي چې ته په قاچاقي لارو خارج سم تللی او ډېر کړېدلی مې.
هو. نه 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 وي. هو هو، خو له نیمایي لارې بېرته راوګرځېدم.
ورخطا کېږه مه، امیر صاحب ځینې پوښتنې درنه کوي.
ګل محمد خانه، ته به داسې وکړې چې د پولیسو امریت ته به راشي، کومې پیسې او شیان چې ستاسې له کوره غلا شوي هغه به م واخلي. ځینې پوښتنې چې درنه کوم د هغه ځواب به م راکړي. سمه ده.
ها ګرانو شاګردانو، دا جمله به څوک ولولي او دا هم ووایي چې د چا قول دی؟ نام خدا ټول لاسونه پورته کړي دي. پلوشي، ته پاسه او تختی ته راشه.
سمه ده معلم صاحب.
شابسي، تختی تر څنګ ودرېږه.
پلوشي، اولې خولۍ په ټیکري پاکې کړه چې ګرمې ده. بله دا چې په لوړ غږ یې ووایه، که کومه نجلۍ په غوږونو درنه وي هغه به یې هم اوري.
ښه ده جمیلې، په لوړ غږ یې وایم. معلم صاحب، د رسول الله مبارک حدیث شریف موږ ته لیکلی دی. رسول الله مبارک فرمایي، د علم طلب په هر مسلمان نارینه او هر مسلمانه ښځه باندې فرض دی.
آفرین، شابسي پلوشې، ته کښېنه اوس به څوک تختې ته راشي چې بله پوښتنه ترې وکړم.
ښوونکي صاحبې، زه حاضر یم چې د هرې پوښتنې ځواب دې ووایم.
نام خدا جمیلې، ډېره باجرته نجلۍ یې. شابس، راشه تختې ته.
پلوشې، لکه لاره راکه. اوف،
دا ده جمیلې، لاره خو ډېره ده.
دلته دې خوا ته ودرېږه.
پاس د ټولګي چا ته مه ګوره، داسې نېغ مګ ته راګوره، مه شرمېږه.
ښه جمیلې، تو وایه چې علم پر نارینه او ښځه ولې فرض دی؟
ښوونکي صاحب، دا ځکه چې نارینه او ښځې ته چې خدای پاک ژوند ورکړی دی، نو که علم ولري په کارونو کې به یې اسانه وي، په ښه او بد به پوهېږي او ژوند به په ښه طریقه تېروي.
آفرین جمیلې، شابسې. دغسې
نور دا چې بې علمي او جهل داسې وي لکه انسان چې پټې سترګې وي، نه پوهېږي چې په سمه لار دي که په مخه کې ګړنګ دی. که نارینه او ښځې ځانونه وپوهوي، علم حاصل کړي، ځان کورنۍ او ټولو ته یې خیر رسېږي، هم به یې دا دنیا ښکلې وي هم هغه دنیا.
ډېر عالي، آفرین جمیلې، ته لاسونه وپړه کوې. ای رښتیا، دا ګلالۍ ولې نه راځي؟ له واده نه ډېر وخت تېرېږي. تاسې پوښتنه کړې ده که نه؟
موږ یې د واده مبارکۍ ته ورغلي وو، خو سر یې لکه چې د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي.
دا څه وایي؟ چې داسې ده، زه به ورځم او له خوښې سره به یې خبرې کوم چې ګلالۍ باید مکتب ته راپرېږدي.
وای وای، موسا ګله، ساده ګله، دا ټکه د غرمه وګوره، نو زموږ منډې وګوره. زړه مې خولې ته راغه، زړه دې بد مشه، زه خو منډه نوره نشم اخیستی.
خدای دا ګل یې نهکړ. له یوې خوا ګرمي ده او له بلې خوا وای سخت ستړی یم. همدې نړېدلي دیوال ته به ډډه ولګو.
ښه ده،
ما او تا د خپلو ګیډو غم کاوه چې ته صبر، د ګل محمد په دکان کې به غوړه ډوډۍ وخورو. خبر نه وو چې ناڅاپه د پولیسانو موټرونه راغلل. ته وایې ښه
موسا ګله، زړه دې بدمشه، هغه متل به دې نه وي اورېدلی.
کوم متل؟
چې وایي تارو یو مرغه دی چې چا ونیو د هغه دی. زړه دې بدمشه، زه او ته هم لکه د تارو مرغان داسې یو، پولیس مو چې وویني خود مو نیسي.
خو ما سره بیا لس باندې سل پوښتنې په زړه کې ګرځي. ته وایې ښه
دای ښه،
دا زړه مې راته وایي چې آخر زه او ته ولې د پولیسان نه وتښتېدو. ته وایې ښه چې اوس د ګیدړانو غوندې د زاړه دیوال ډډ ته پټ یو.
یاره موسا ګله، زړه د پدمشه، ته خو په ساده کې تېلي د هر وخت او ډیر خيارو خاطي خو یو خبره شته.
کومه خبره ته وایخه؟
خدای مې د غاړه نه بندوي، ګمان د ایمان زیان دی. خو ته داسې لږ او ډېر د ګیدړ خوی لرې، د چرګ او چرګوړو غل راته ښکاري. هسې نه چې د چا کولنګي دې غلا کړی وي او بیا پولیس در باندې خبر شوي وي.
نه غلی ته وایخه، چرګي او چرګوړي خو په ځای پرېږده. آرام شه، که د چرګو او چرګوړو بڼکې مې هم غلا کړې یې ته وایخه.
رښتیا وایې؟
هو خود
وای جار دې شم، زړه دې بدمشه، ته څونه ښه سړی. ته صبر چې په دا خاورو خړ تندی خو دې یو ځل ښکل کړم.
لرې شه خو دا دادګل یې لیونیه، زما بیا په تا باندې شک شي چې هسې نه په ټکټر کې به دې قاچاق ماچاق تېر کړي وي او پولیس به درپسې ګرځي. ته وایخه
توبه وباسه، بدګماني مه کوه چې په سر کې به دې ښکرونه راشنه شي. او وایم خدای داد ملګری دی، نه غل دی نه یې مال دی. زړه د بدمشه سپین چرګ دی، سپین چرګ. د ټګۍ برګۍ یوه توره بڼکم پکې نشته.
چرګه چې نه غل یې نه یې مال، نو بیا خو له پاچا هم ډارېږه. درځه چې په اتڼه او په ګډه د کلي منځ ته ور روان شو. ته وایخه چې کلیوال مو په دیدن سترګې خوږې کې. ته وایخه
راځه چې ځو. او زړه دې بدمشه، زه به د مستې قلندرې سندره درته وایم، ته په ګډا راسره راځه.
اها ورځه نو
مستې قلندرې وای لالا را بولا، او بیا یې مپرې د چیزی نشا مستې.
یاره صابر خانه، خدای شته چې پر اتک ډیر خوشحاله شوم. د دوستانو ترمنځ تک راتک ډیر ښه.
ته څه وایې خان صاحب؟ هوښیاران متل کوي چې سل سټې غله ښه ده که یو سد یارانو او دوستانو مجلس.
ویم د نخې منځ دې ویشت، د هوښیار سړي بلا دې ورکه شي. ګلالۍ لورې.
بلې خان کاکا، څه دې ویل؟
ته پاتې لورې لږ انګور راوړه چې پلارجان دې وخوري.
ښه په سترګو.
نه نه ته کښېنه ګلالۍ لورې. او خان صاحب، اوس لږ مخکې مو چای وڅکه.
صابر خانه، چای خو د عین ماسپښین څښلی و، نه ګورې دا دی مازدیګر را نږدې دی، بیا دا د منی د سر انګور خو ډیر مزه دار وي.
که خان صاحب چې ته یې وایې و به یې خورم.
دا دی پلار جانه، نوشه جانې که پاک صفا مې مینځلې دي.
ښه ده شې لورې، دا دی خورمې. خان صاحب، وایم په رښتیا چې مزه داره دي، را نږدې شه ته یې هم در واخله.
درو دې شه صابر خانه، چې خفه نشې زه ځم لږ چا سره مې کار دی. اسلم کور کې شته. اسلمه، ای اسلمه، راشه کاکا سره دې کښېنه، زه لاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ګلالۍ لورې، انګور در ونیسه، ډېر خوندور دي.
ته یې نوشه جان که پلاره، زما زړه ته نه کېږي.
ګلالۍ لورې.
ها پلاره، وایه څه دې ویل؟
هسې ما ویل چې خان صاحب خو ستا خبره منلې وه، ستا او د اسلم په واده کې د موزیک د لیسې نجونې رابللې وې، ښه خوندوره ملي ترانه یې وویله.
هو هغه خبره خو یې ومنله. خو
وای ګلالۍ لورې، پلار دې چار شه، ته خو ژاړې. وایه خبره څه ده لور جانې؟ وای که دی جار شم، ولی
پلار آقا،
ولی لوره سر بانده شوی.
گران واوری دن کو تاسو واوری دل چی دن جنو خوون که پر تاختا دا پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دا حدیث مبارک لکلی و د علم طلب پر هر نارینه مسلمان او هر مسلمان ښځه فرض دی. پښتنه، کچر خلک د دین پر رڼا کې د ښځو او نارینه و د علم له ارزښت خبر شي، تاسو څه فکر کوئ چې بیا به هم د ښځو د تعلیم په مخه کې خنډونه وي؟
azadiradio.com
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.